مجله چې زه اجمل تورمانی د خپل همکار عبید الله عبید په تخنیکی همکارۍ تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبری مجله کې به واورئ چې په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر ویلي هیواد د افغانستان په مشرۍ د سولې د خبرو ملاتړ کوي. په زابل کې د برمته شویو کسانو په تړاو هم راپورونه لرو. په بهرنیو موضوعاتو کې به د تاجکستان د انتخاباتو حال درکړو. خو تر هر څه د مخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
لومړی د خبرونو سرچکی د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون یو څېړنه شي چې د انتخاباتي کمیسیونونو شا او خوا شل دایمي او لس زره موقتی کارکونکي د تیرو انتخاباتو په درغلیو کې شکیل وو. افغان حکومت په بیلابیلو ولایتونو کې د ورستوي طبیعي پیښو له امله قربانیانو ته د دعا مراسم پر ځای کړل او د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د دې هیواد د سنا یو لایحه وی ټوکړې ترڅو کانګرس ونه کولای سي چې د تهران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې لپاره نظر یا رائے ولري. د خبرونو تفصيل د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون یو څېړنه شي چې د انتخاباتي کمیسیونونو شا او خوا شل دایمي او لس زره موقتی کارکونکي د تیرو انتخاباتو په درغلیو کې شکیل وو. د دې کمیسیون ویاند نادر محسنی نن په یو خبري غونډه کې وویل چې ټول دغه کارمندان د استجواب لپاره باید د دې اونۍ تر پایه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته حاضر شي. ښاغلی محسنی وویل چې د دوی پر دایمي کارکونکو د احتمالي درغلیو تورونه ثابت شي نو له دندو به لری کړي. خو د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د زابل امنیتي مسؤلین د یو کانټینر نیول سوي وسلې په بدل کې د دیرشو تشتول سوي مسافرو خوشي کېدل ردوي. د دې ولایت د امنیه قومندان غلام سخی روغ لیونی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل برم تسوي کسان لا هم له تشتونکو سره دي او په دې برخه کې د هغوی له لوري کومه غوښتنه نه ده مطرح شوې. لدې مخکې یو شمېر راپورونه خپاره سول چې برم تسوي مسافر د هغو وسلو په بدل کې خوشی سول چې څو موده مخکې په دغه ولایت کې امنیتي ځواکونو ترلاسه کړي وو. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي د نیول سویو کسانو د بیرته خوشي کېدو لپاره هلې ځلې روانې دي او هیله څرګندوي چې د خلکو په مرسته دغه مسأله حل شي. افغان حکومت په بیلابیلو ولایتونو کې د ورستیو طبیعي پیښو له امله قربانیانو ته د دعا مراسم پر ځای کړل. دغه مراسم نن غرمه د ارګ په جامع جومات کې پر ځای شول. په دغه مراسمو کې افغان ولسمشر د ولسمشر دوهم مرستیال د اجرایه حکومت رئیس د جمهور رئیس فوق العاده استازي د ولسي جرګې مشر او پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم شامل وو. او اوس یو څو بهرني خبرونه. د اسرائیل صدر اعظم د امریکا او ایران د احتمالي اټومي موافقې پر خلاف د خپل دلایل وړاندې کولو لپاره واشنگتن ته روان شو. ټاکل شوی د بنیامین نتنیاهو به د جمهور غشتونکو وکیلانو په بلنه د امریکا کانګرس ته وینا وکړي. د نتنیاهو ټاکل شوی وینا سپینې ماڼۍ په غوسه کړې ده چې د ته د بلنې ورکولو مخکې له سپینې ماڼۍ سره مشوره نه وسوي. نتنیاهو له ایران سره د ممکنه موافقې مخالفت کوي چې اوس مهال ورباندې د امریکا په ګډون د ایران او نړۍ د شپږو سترو هیوادونو ترمنځ خبرې روانې دي. د اسرائیل صدر اعظم ادعا کوي چې دا موافقه به د اټومي بم جوړولو څخه د ایران مخه ونه نیسي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د دې هیواد د سنا یو لایحه وی ټوکړې ترڅو کانګرس ونه کولای سي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې لپاره نظر یا رائے ولري. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا لپاره ویاندې برنادت میهان په پرونی اعلامیه کې دا خبره کړې ده. امریکا او پنځه نور قدرتونه له ایران سره د یوې موافقې په اړه مذاکرات کوي ترڅو دا هیواد د اقتصادي بندیزونو د استکولو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدود کړي. د سنا د غونډې په لایحه کې راغلي چې له ایران سره د هر ډول اټومي موافقې متن باید په 15 ورځو کې دننه له کانګرس سره شریک شي. د روسیې د حکومت زرګونو مخالفین په مسکو کې د پخوانی صدر اعظم د مرستیال د وژل کېدو پر ضد د لاریون لپاره راوتلي دي. د نننني لاریون مخکې زرګونو خلکو د کرملین سره نږدې پله باندې د ګلانو ګډې ایښودلې. پر دې پله پرون د روسیې د حکومت سیاسي مخالف بوریس نیمتسوف په ډزو وژل شوی و. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دا وژنه یوه پارونه بللې ده او د نیمتسوف مور ته یې وویل چې قاتلان به ډېر ژر ونیول او په سزا ورسول سي. د روسیې د تحقیقاتو کمیټه وایي یو شمیر پلټنی کوي. د دوی په وینا په دې پلټنو کې دا شک هم شامل دی چې نیمتسوف کې داسې د اسلامي سخت دریځو لخوا وژل شوی وي او یا د هغه وژنه د روسیې د سیاسي حالت د ګډوډولو یوه هڅه وي. د مصر د انتخاباتو عالی کمیټې نن د پارلماني ټاکنو د مهالویش په اړه خبري وکړې. دا له وروسته چې نن وختي د مصر د اساسي قانون سترې محکمې حکم وکړ چې د انتخاباتو د قانون یو برخه د اساسي قانون سره سمون نه خوري. د محکمې دې حکم په پارلماني انتخاباتو کې ځنډ رامنځته کړی دی چې ټاکل شوی و د مارچ او اپریل په میاشتو کې ترسره شي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی چې نن د بادشا سلمان بن عبدالعزیز سره د خبرو پر مهال په سعودي عربستان کې وو، خپل حکومت ته امر وکړ چې په یوه میاشت کې دننه د دې قانون لایحه بیرته جوړه کړي. مخکې ټاکل شوی و چې د مارچ په 28مه به د مصر په ځینو برخو کې انتخابات وسی. او د ازادي راډیو تاجکی سانګې د تاجکستان په انتخاباتو کې د روانو سرغړونو په اړه اسناد ټول کړي دي. د تاجکستان د انتخاباتو د قانون څخه په سرغړونو کې یو شمېر داسې پېښې ثبت شوي دي چې یو کس د خپلې ټولې کورنۍ پر ځای رایه ورکوي. په ځینو ځایونو کې څارونکي غیر حاضر دي او د ځینو رضاکارانو لخوا خلکو ته ویل شوي دي چې یو ځانګړي کاندید ته دې رایه ورکړي. تاجکستان تر انتخاباتي کمپاین وروسته پارلماني ټاکنې ترسره کوي. د نړیوالو څارونکو په وینا په دې هیواد کې کمپاین په نشت حساب وو. له اتو سیاسي ګوندونو څخه شاوخوا 300 کاندیدان په ولسي جرګه یا استازو جرګه کې د 3 شپېته چوکیو لپاره په انتخاباتو کې برخه اخلي.
وړاندې په راپورونو کې اورو، واشنگتن د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمن د سولې د خبرو ملاتړ کوي. دا خبره په کابل کې د دغه هیواد سفیر کړي.
We have made clear as the United States that we support negotiations and a negotiated end to the conflict inside Afghanistan.
د زابل امنیتي مسولین د یو کانتینر نیول شوی وسته په بدل کې د 150 برمته شویو مسافرو خوشی کېدل ردوي.
دې سلام په بدل کې موږ چې د غټول افغانستان سګونی سي زه دا سلام خوښ کولای شم.
په بلخ ولایت کې د همدغه برمته شویو د خلاصون په خاطر مظاهره.
آزادي نه ده هر مسلمان،
آزادي
آزادي ده هر مسلمان. او که وخت وو یو شمیر نور راپورونه به هم درته وړاندې کړو. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر وایي واشنگتن د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمن د سولې د خبرو ملاتړ کوي او وایي د تیرو 14 کلونو لاسته راوړنې باید د سولې قرباني نشي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمن په احتمالي ډول د سولې پیلیدونکو خبرو ته هیلمن بریښي وایي چې هیواد له دې خبرو څخه کلک ملاتړ کوي. په کابل کې د امریکا سفیر هغه اندېښنو ته په کتو زیاته کړه د سولې په خبرو کې به د افغان حکومت د تیرو 14 کلونو لاسته راوړنې له منځه ولاړې نشي. ښاغلی پایک مایکل مکیکننی ټینګار وکړ چې هیواد د افغان حکومت او خلکو سره د تیرو 14 کلونو لاسته راوړنو په ساتلو کې ژمن دی او د افغانستان راتلونکي ته په نیک نظر ګوري. په کابل کې د متحده ایالاتو سفیر په داسې حال کې د افغان حکومت د تیرو 14 کلونو د لاسته راوړنو په ساتلو ټینګار کوي چې وسلوالو طالبانو د سولې خبرو ته لا لوړاندې له افغانستان څخه د بهرنیو سرتیرو د وتلو شرط یې وو. خو په افغانستان کې د متحده ایالاتو سفیر وایي چې امریکا به هیڅکله هم له افغانستان نه ونوځي او د افغانستان په بیارغونه او د امنیت په ساتلو کې به له افغانستان سره خپلو میلیاردونو ډالرو مرستو ته دوام ورکړي. په کابل کې د امریکا سفیر د مارچ د 8مې په مناسبت چې د ښځو له نړیوالې ورځې سره برابره ده په دې اړه جوړه شوې غونډه کې یو ځل بیا د افغان میرمنو له حقونو څخه د ملاتړ تر څنګ وویل چې هیواد به په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یو سراسري کمپاین پیل کړي چې د مارچ تر 8مې پورې به دوام وکړي. ښاغلی مککین زیاته کړه چې په کابل کې د امریکا سفارت به په یاد کمپاین کې له رسنیو او عامو له سره یو ځای کار وکړي.
جنگ
دی ولکس سوله
سوله او ملی یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د زابل امنیتی مسولین د یو کانتینر نیول شوی وسلې په بدل کې د ډیر شو برمته شوی مسافر خوش کېدل ردوي. د دې ولایت د امنیه قمندانې د اکشن بي پورز ازادي رادیو ته ویل برمته شوی کسان لا هم له تختونکو سره دي او په دې برخه کې د غوی لوري کومه غوښتنه نه ده مطرح شوې. د دې مخکې شمیر راپورونه خبر شي ول چې برمته شوی مسافر د هغو وسلوالو په بدل کې خوش شول چې سمو د مخ کې په دغه ولایت کې امنیتی ځواکونو ترلاسه کړي و. ابراهیم صافی په دې اړه راپور لري.
په زابل کې د نامعلومو وسلوالو لوري د شاوخوا ډیر شو مسافرو لا برمته کېدو نږدې یو اونۍ تیریږي. په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې دغه مسافر د یو کانټینر وسلو په بدل کې راخوشي شوی دی. خو د زابل امنی قومندان غلام سخی روغ لیونی د یک شنبه پورز لا ازادي رادیو سره په خبرو کې د وسلو په بدل کې د مسافرو د تبادلې په اړه راپورونه رد کړل. نو موړی وویل چې دا برمته شوی مسافرو د آزادولو لپاره هڅې دوام لري.
دغه سلاو کانتینر چې موږ یې ولي یو غیر قانوني توګه قاچاق کده دا کدا څه پر مربوطي دې سلاو په بدل کې موږ چې د غټول افغانستان سګونی سي زه دا سلانه خوشی کوله سم دې په خوشی کولو کې دې په خلاصون کې لحاظ نه و عمل څخه کار اخلو چې دغه ادوای ساتلی دا خوشی کې موږ ته تسلیم کې.
دا سابل امنیتی ځواکونو دوه ونې وړاندې په دغه ولایت کې په وسلو بار یو کانټینر ونیو. چارواکو ویل چې دغه وسلې په غزنی کې د اسلامي دولت پلویانو تړل کېدی. لا دې وروسته معلوم وسلوالو چې ویل کېږي تور نقابونه یې اغوستي وو د کابل کندهار پر لوی لار له دوه موټرو شاوخوا دیش مسافر خکته او نامعلوم ځای ته انتقال کړل. د زابل چارواکو دا تایید کړ چې دا مسافر د اسلامي دولت ډلې لخوا برمته شوی او د دغه ولایت په خاکی افغان ولسوالۍ کې ساتل کیږي. په همدې حال کې د زابل د ولایتي شورا رئیس عطاجان حق بیان ازادي رادیو ته ویل ټاکل شوی په نګدي ورځو او یا هم د دوشنبه په ورځ د سیمې یو شمیر سپینګيري د وسلوالو طالبانو په همکارۍ د برمته کونکو وسلوالو سره د مسافرو د خوشی کېدو په اړه خبري وکړي. خاغلی حق بیان وویل تر دې دمه د وسلوالو لخوا د مسافرو د خوشی کېدو په حق له کومه غوښتنه نه ده شوې. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت هم وایي چې د تختول شویو مسافرو د آزادولو په هدف یې هلې ځلې پیل کړي او هیله لري چې د سیمې د خلکو په مرسته دغه مسأله حل شي. د دې وزارت وایان صدیق صدیقی په کابل کې یوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال په دې اړه ډیر جزئیات ورنکړل خو زیاته کړه چې پولیس د یادې پیښې په اړه کوخخ کوي تر څو دغه کسان بیرته آزاد شي.
د دغه کسانو د خوشی کېدو په برخه کې دولت کوښښ کوي تر څو دوی بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. په تاسف سره باید ووایم چې نشو کولی د خپلو هلو ځلو په اړه ستاسو سره په جزئیاتو وغږیږو. له بده مرغه په داسې حال کې نه یو چې تاسې ته جزئیات درکړو. هیله من یو چې د خلکو په مرسته دغه قضیه حل شي.
له دې مخکې یو شمېر دولتي او د بهرنیو او کورنیو مؤسسو کارکوونکي هم د لویو لارو په اوږدو کې د طالبانو له لوري تختول شوی چې وروسته بیا د پیسو او یا هم د سپینګیرو په منځګړیتوب خوشی شوی او کله هم په ځینو برخو کې وژل شوی دی. خو دا په افغانستان کې لومړی ځل دی چې د دغه ډول یوې پیښې مسؤلیت د اسلامي دولت ډله په غاړه اخلي.
اوس بلخ ته ځو او د همدغه برمته شویو کسانو د خلاصون په خاطر د یوې مظاهرې راپور ورو چې مجیب الرحمن حبیب زیرا لیکلی دی.
شاوخوا یوونۍ مخکې د کابل کندهار په لویه لار دیرش تنه مسافرین چې تازه د ایران له خاورې څخه هیواد ته راستانه شوي ول د مخپټو کسانو د یوې ډلې لخوا یو نامعلوم ځای ته وتښتول شول او تر اوسه نه دي خوشې شوي. د دوی د تښتونې د خبر له خپرېدو وروسته د یادو کسانو د آزاد کېدلو په خاطر د هیواد په مختلفو سیمو کې د مدني ټولنو د فعالانو لخوا لاریونونه او احتجاجونه ترسره شول تر څو یاد کسان ژر تر ژره د انسان تښتونکو له منګولو خوشې کړای شي. نن هم بلخ ولایت کې د مزار شریف د دنی ټولونو ګڼ شمیر فعالانو د تختول شو یو کسانو د ازادۍ لپاره په لاریون لاس پورې کړ. لا لاریون کوونکو همدارنګه د ملي یووالي له حکومت څخه وغوښتل چې د تورستي او ورانکارو فعالیتونو په وړاندې سکوت ونه کړي او د دولت ضد اورپکو او بلواګرو په وړاندې له جدیت څخه کار واخلي. دا لاریون په مزار شریف کې د دروازې شریف له سویل دروازې څخه پیل او د دې ولایت تر ولایتي شورا پورې چې څه باندې 2 کیلومتره فاصله لري دوام وکړ. مظاهره چانو دا شرونه ویل.
بله متاسفانه ما هنوز شاهد اقدامات عملی که از طرف دولت اسلامی افغانستان صورت گرفته باشه ما شاهد اقدامات عملی نیستیم. ما امیدوار هستیم که در این راستا دولت جمهوری اسلامی افغانستان اقدامات بسیار جدی و عملی را داشته باشند.
در بلخ مدنی فعالان و لپټ مخو یرغمل کوونکو څخه وغوښتل چې له قومي مشرانو او سپین ږیرو سره د مذاکراتو په ترسره کولو سره تفاهم ته ورسیږي او دیرش تنه یرغمل شوي کسان دې ژر تر ژره آزاد کړي. مجیب رحمان حبیب زای ازادي رادیو بلخ.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د ولسی جرګې د خزر کمیسیون غړي له افغان امنیتي ځواکونو غواړي چې د پغمان د ډلې جنسي تیری دوه نور عاملین هم ژر تر ژره ونیسي او مجازات کړي. د دې کمیسیون مشر د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل سره لدی چې له یاد پیښې څو میاشتې تیریږي خو د حکومت د بیغورۍ له امله د یاد پیښې دوه عاملین لا هم نه دي نیول شوي. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پغمان پیښه تر قضایي څېړنې لاندې ده او کشفي ارګانونه په دې برخه کې کار کوي. ناجیه صافی راپور لري.
ورسته له هغه چې د مافیې ډلې مشر رئیس خدایداد اعدام شو د ولسی جرګې د خزو د کمیسون غړي له افغان حکومت څخه غواړي چې د کابل په پغمان ولسوالۍ کې پر خزو د جنسي تیری پاتې دوه عاملین دی ونیسي او مجازات کړي. د دې کمیسون مشر نفیسی عظیمی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د دې پیښې د دوه کسانو د نیولو په برخه کې غفلت کړی. دی وویل چې دا پیښه به جدي ونیسي او په اړه به خپلو عدالت غوښتنو ته دوام ورکړي.
په دې برخه کې خورا غفلت شوی او کنه د دوه کسانو نیول کېدل افغان حکومت استخباراتو او افغان امنیتي ځواکونو ته یو وړه خبره وه. نو موږ په دې ډول غواړو چې دا قضیه جدي ونیسي او کنه موږ به خپلو عدالت غوښتنو ته دوام ورکړو تر څو د پغمان پیښې عاملین ونیول شي.
مرمن عظیمی همدارنګ ویل ک چې پر خزو د جنسي تیری عاملین مجازات نشي نو کولی شي چې په دې برخه کې د خزو په وړاندې ستونزې ډېرې شي. یو شمیر وسلوالو کسانو د پولیسو له یونیفورم څخه په استفادې د روان میلادي کال د اسد په میاشت کې د کابل په بغمان ولسوالۍ کې پر سلور خزو جنسي تیری وکړ. سره لدی چې د دې قضیه په تور 15 کسان د میزان د میاشتې په 14مه د متضررینو په حضور کې اعدام شول او دوه نور په شلو کلونو باندې محکوم شول خو درې نور توانېدل چې ل پیخې ورسته و تختی. د راپورونو لمخې د پیخې درې تختیدلې تورن کسانو له جملې څخه یو تن دوه میاشتې وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو خو تر اوسه هم د دوه نورو تورنو د نیول کېدو په اړه معلومات په لاس کې نشته. دغه غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په افغانستان کې د مافیایي بانډ تر ټولو لوی او د معاصر تاریخ تر ټولو خطرناک کس رئیس خدایداد څلور میاشتې وړاندې د افغان ځانګړو امنیتي ځواکونو لخوا په کابل کې ونیول شو او د شنبې په ورځ اعدام شو. په ورته وخت کې کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي چې د پغمان د پیښې د دوه تورنو کسانو د نیولو لپاره هڅې روانې دي.
د پغمان قضیه یو د یعنی د کشف لاندې یو مسله ده. تر اوسه هم د افغانستان پولیس او خاصا د کابل پولیس په دې قضیه باندې جدي کار کوي تر څو موږ پیشرفت ولرو خو قضیه تر اوسه هم د کار لاندې ده.
افغان کارپوهان په هیواد کې د غلا، اختطاف او جنسي تیری د زیاتوالي عوامل د مافیا د دود پرختیا او تورنو کسانو نه محاکمه کول په ګوته کوي. دوی وایي کچېری حکومت له مجرمینو سره جدي چلند ونه کړي او هغوی ته پالنی ډول سزا ورنه کړي نو په هیواد کې به د دې جرایمو کچه نوره هم زیاته شي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
اوس هم د ننګرهار په لور. په ننګرهار کې د ولسی پولیسو د طرحې په اړه مشورتي ورکشاپ جوړ شوی چې له نهایي کېدو وروسته به عملي او په دې ولایت کې به هم ولسی پولیس رامنځته شي. په دې اړه له ننګرهار زموږ خبریال شاه محمود شینوالي را راپور علي کړی.
د کورنۍ چارو وزارت چارواکي وایي چې دوی د ولس او پولیسو ترمنځ د شته واټن د لمنځوړلو په خاطر په پام کې لري چې په ننګرهار کې هم ولسی پولیس رامنځته کړي. د ولسی پولیسو د طرحې په اړه د یکشمې په ورځ په جلال آباد کې د ورځنۍ مشورتي ورکشاپ جوړ شو چې په کې لسګونو قومي مشرانو، دیني علماو، ځوانانو او د مدني ټولنو فعالانو برخه اخیستې وه. د دې ورکشاپ په پرانیستو غونډه کې د کورنیو چارو وزارت د ولسی پولیسو ریاست د ارزونې مدیر سمونوال محمد خلیل اوریاخیل وویل دوی به په دغو دوو ورځو کې د یادې طرحې په اړه د ولسونو نظرونه راټول او وروسته به عملي بڼه ورکړي. نوموړي وویل چې ولسی پولیس د ملي پولیسو یوه برخه ده چې د ولس او پولیسو ترمنځ اړیکې ټینګوي.
او دغه ولسی پولیس د ملي پولیسو او د ولسونو په منځ کې د یو پل حیثیت لري. کوشش کوي چې د خلکو، د ولسونو او د پولیسو په منځ کې دغه واټن چې پیدا شوی ده، دغه واټن له منځه یوسي. همیشه پولیس د خپلو خلکو له نظریاتو نه برخمن شي او د خپلو خلکو د نظریاتو په استفادې سره د جرم د مخنیوي او د مجرمینو په نیولو کې خپل ونډه ترسره کړي.
بلخوا د ننګرهار د امنیت قومندانۍ اداري مرستیال قاري امیر خان لیوال وویل چې د ولسی پولیسو په جوړېدو سره به د قانون په حاکمیت کې د ولس همکاري زیاته شي.
قوانینو باندې، په قانون باندې ودرېږي، نو په هغه وخت کې به امن به د غوږ نه نیسي چې راځه دلته غیر قانوني کار کېږي، د دې جلوګیري وکړه. نو دا زمونږ نننی ورکشاپ دې دپاره دی چې آینده دپاره ولس زمونږ دومره حاکم وي چې پولیس به د غوږ نه نیسي چې راځه دلته غیر قانوني کار وشو، د دې مخنیوی.
د ولایتي شورا وکیل زبیولاز مری پر یاد ورکشاپ نیوکه وکړه چې یوازې د خار او نږدې ولسوالیو خلک پکې برخه لري. دی وایي په دې ورکشاپونو کې بیا د لرو پرتو ولسوالیو د خلکو نظرونه هم واخیستل شي. زمری وړاندیز وکړ هر طرحه یا قانون چې جوړیږي هغه باید د ټولو پر وړاندې یو رنګ پلی شي.
د پچیراګان د ولسوالۍ نه نیولې تر دور بابا پورې، تر نازیانه پورې، تر سارکه پورې، دوی هر لحظه د دوی ژوند د مرګ د خطر سره مخامخ دی. بیا دوی د وطن دفاع کوي، خو هغوی یوازې د دې نه چې تقدیر شي هلته د مجازات په ځای کې هلته پراته دي. یوازې د دې نه چې دا فکر وشي چې دا پولیس ولې زموږ هلته یو پولیس دوه کاله هلته تیر کړی دی او بل پولیس جلال اتمار چې یو څوک یې واسطه دار دی، هغه په دې ښار په داخل کې وظیفه اجرا کوي. قانون باید عام واوسي، پالیسي باید عام واوسي، پلان باید عام واوسي، د خلکو د ښو ښېګڼو دپاره واوسي، د شخصي اهدافو، د شخصي ګټو دپاره ونه واوسي.
د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د هیواد په اتو ولایتونو کې ولسی پولیس جوړ شوي او عملاً یې په کار پیل کړی دی. د کتونکو په خبره که چیرې ولسی پولیس په رښتینی ډول خپله دنده ترسره کړي، له دې سره به د ولس او حکومت ترمنځ شته واټن له منځه ولاړ شي.
له دې سره د پولیس امان الله جبرخیل حال عام اخلو. احسان الله جبرخیل هغه پولیس سرتیری دی چې درې میاشتې مخکې د کابل په ترخیلو کې یوې انتحاري حمله کې ټپي شو. اوس احسان الله جبرخیل د درملنې لپاره هند ته تللی دی، خو وروري وایي په هند کې د هغه د درملنې لپاره پیسې نشته او له روغتون څخه ایستل شوی دی. د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې دغه پولیس د خپلې ستونزې د هواري په هدف له دوی سره په اړیکه کې شي. حمیده هارون عثمان راپور ورکوي.
د پولیسو ټپي شوی سرتیری احسان الله د درملنې لپاره هند ته تللی، خو د پیسو د نه درلودلو له امله دا مهال د هند په هوټلونو کې شپې ورځې تیروي. د احسان الله ورور چې ورسره د درملنې لپاره هند ته تللی وایي د ورور د ټپي کېدو په وخت کې کورنیو چارو وزارت 3,00,000 افغانۍ ورکړې، خو اوس ورنه ډاکټران د درملنې لپاره 40,00,000 افغانۍ غواړي. په انتحاري حمله کې د احسان الله سر، لاس، پښه او سترګې زیانمنې شوې او اوس د هند د آرتومس روغتون ورنه د درملنې لپاره دومره پیسې غواړي چې دی وس نه لري. د هغه ورور پرته له دې چې خپل نوم واخلي ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
دریم عملیات د سترګې او خولې عملیات یې پاتې دی، د لاس عملیات یې پاتې 80,000 ډالره غواړي. د دې پیسې موږ نه لرو، موږ یې له شفخانې هم ایستلي یو، وایي ځي پیسې راوړي بیا یې موږ عملیاتو.
ځوان پولیس سرتیری احسان الله درې میاشتې مخکې د کابل په تراخیل سیمه کې په یوې انتحاري حمله کې سخت ټپي شو. د کورنیو چارو د وزارت له چارواکو سره د دغه موضوع تر شریکولو وروسته د دغه وزارت د تفتیش عمومي رئیس عبدالحکیم نجرابی وایي چې احسان الله دې د هند له هېواده له دوی سره اړیکې ونیسي او دوی به یې مشکل حل کړي.
مردغه سرتیر هینته ولی جو یو اندازه پیسې ورته ورکول شوی په هغه صورت کې چې درملنه زیات پیسې ته اړتیا ولري لطفاً دي د وارثان یا د پخپل دي د وزیر صاحب د دفتر د ایمیل په ادرس یا د تفتیش د ادارې د ټلیفون لارې دي خپل مشکلات وای د پیسې چې ورته اړتیا لري او دی غوړي ترڅو مشکل حل شي.
کته هم چې ویل کېږي د احسان الله د عملیات لپاره ډیرو پیسو ته اړتیا ده، خو د کورنیو چارو د وزارت د تفتیش عمومي رئیس وایي که دا مسله د دغه وزارت له واکه پوره نه وه نو ولسمشر ته به یې پیشنهاد وکړي څو د احسان الله د عملیات پیسې برابرې کړي. احسان الله یوازینی سرتیری نه ده چې په انتحاري حمله کې ټپي کېږي. د احسان الله په څیر ډیر داسې معلول سرتیری شته چې ځانونه یې پر ملکي خلکو د حملو په وړاندې سپر ګرځولی، خو د دوی تر ټپي کېدو وروسته یې د درملنې لپاره پیسې نشته او یا هم تر مړینې وروسته یې کورنۍ له بېوزلۍ سره لاس او ګریوان دي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غک آشنا را دونه.
خو تاسو دغه شیبه د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون څیړنې ښیي چې د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو 10,000 موقتي او شاوخوا 40 دایمي کارکونکي په تیرو انتخاباتي درغلیو کې کېلول. قاسم سولمل په دې اړه راپور لري.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتي کمیسیونونو هغه کارکونکي چې ویل کېږي په درغلیو کې لاس لري باید د روانې اونۍ تر پایه له ځانه د دفاع لپاره یاد کمیسیون ته ورسي. د دغه کمیسیون ویاند نادر محسینی د اکشن بی پولیس خبریالان ته وویل چې د انتخاباتو د حقیقت موندنې کمیټې د څېړنو پر اساس د انتخاباتي کمیسیونونو شاوخوا 40 دایمي او څه باندې 10,000 موقتي کارکونکي په درغلیو کې شکیل بلل سوي. شغلی موسنی ویل چې کدا کسان تر ټاکلي مهلت له ځان څخه دفاع نه کړي نو پاړه به پریکړه وسی.
افرادی که به لیست سیاه شامل میشه اینا پس از این که کمیسیون تصمیم کمیسیون شکایت
کوم کسان چې په تور لیست کې شاملی ګورسته لدی چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په دې اړه خپل پریکړه بشپړ کړي دوی نور د انتخاباتو په پروسه کې ګډون نشي کولای. دوهم ډول ها کسان دي چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پر اساس ممکن نه یوازې دا چې پر راتلونکو ورځو کې بل خپل دندګو کشي بلکې له دې ورسته به د انتخاباتو کمیسیون سره د کار کولو حق هم ونه لري.
د شغلی موسنی په خبره دا نتیجه ده انتخاباتو د حقیقت موندنې کمیټې د درو میاشتو څیړنې پر اساس ترلاسه سوي دي. نوموړی همداراز وایي چې راتلونکې اونۍ به په دې اړه یو بشپړ راپور وړاندې سي څو وښيي چې په انتخابات کې چا او څومره درغلۍ کړې دي.
د دې سره د تاجکستان په انتخاباتو کې هم درغلۍ شوې دي. فرشته جلالزی جزئیات وړاندې کوي.
په تاجکستان کې نن د پارلماني انتخاباتو له پیل سره سم له قانونه د سرغړونې رپورټونه خپاره سوي دي. ویل کېږي چې په ډېرو مواردو کې د رایه چولو په مرکزونو کې د کاندیدانو استازي یا څارونکي رای ورکوونکو ته وایي چې کوم کاندید ته رای ورکړي. په ځینې ځایونو کې د انتخاباتي مرکزونو څارونکي نسته او یا په یو شمېر د رایو په مرکزونو کې د یوې کورنۍ یو غړي د ټولو په استازیتوب رایه اچولي. په تاجکستان کې پارلماني انتخاباتو ته ترسره شوی کمپاین هم د نړیوالو څارونکو لخوا له نیمګړتیاو ډک ګڼل سوی و. لږ تر لږه له اتو سیاسي ګوندونو څخه 300 کاندیدان نن د تاجکستان د پارلمان د استازو جرګې یا مجلس نمایندګان د درې شپېته چوکیو لپاره سیالي کوي. داسې ګڼل سوی چې د ولسمشر امام علي رحمان د خلکو دیموکرات ګوند بچی اوس مهال د استازو په مجلس کې له درې شپېته چوکیو څخه 55 چوکۍ لري یو ار بیا ډېر ځای وګټي. د امام علي رحمان د ګوند لپاره عمده پوزیشن د اسلامي رنسانس حزب ګڼل کېږي چې په ټولو مرکزي اسیا کې یوازنی رسمي ثبت شوی اسلامي ګوند دی. سوسیال ډیموکرات ګوند هم په تاجکستان کې د حاکم رژیم عمده اپوزیشن بلل کېږي او پاتې نور ګوندونه په دې هیواد کې ځان د رژیم اصلاح غوښتونکي منتقدان ګڼي او په عمومي ډول د حکومت د پالیسیو ملاتړ کوي. د اروپا د امنیت او همکاري شورا ویلي چې د تاجکستان اسلامي رنسانس ګوند او سوسیال ډیموکرات ګوند د انتخاباتي مبارزو پر مهال خپلو فعالیتونو د سیاسي فشار رپورت ورکړی و. غربي څارونکو په تاجکستان کې چې امام علي رحمان له تیرو تقریبا 28 کلونو راهیسې ولسمشر دی، تر اوسه هیڅ وار ټاکنې آزاد او عادلانه نه دي کړلې. امام علي رحمان نن په دوشنبه ښار کې د انتخاباتو یو مرکز ته ولاړ او رای ورکړه. په تاجکستان کې نږدې 4 میلیونه او 300 زره کسان د رای ورکولو په شرایطو برابر ګڼل شوي دي. په تاجکستان کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلینو نن ازادي راډیو ته وویل چې د رایو د مرکزونو تر پرانیستل کېدو لږ تر لږه 3 ساعته وخت کې 10% رای ورکوونکو رای ورکړی دي. په تاجکستان کې به د پارلماني انتخاباتو نتایج شایي سبا رسمن اعلان شي.
دوستانو، ساعت د ماښام 6:30 بجې کیدونکې دي. پښتو خبری مجله رانغاړو جاوید حسن زاده سټډیو ته راغلی دی او راتلونکي دری مجله تاسو وړاندې کوي. خوش آمدید حسن زاده.
تشکر از شما ترمن صاحب، خسته نباشین و سلام شنونده های عزیز. ساعت 6:30 قیشب به وقت افغانستان است و من جاوید حسن زاده به همکاری عبیدالله عبید در بخش تکنیک تا نیم ساعت دیگر در این مجله خبری با شما هستیم. در صدر گزارش